میزبان شما است.
ډیره مننه اوریدونکو ته. زما له خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو ده. راپورونه ویل افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو سره به افغان هوایي ځواک له ستونزو سره مخامخ سي. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څیړو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې واشنگتن یو ځل بیا د خپل هغه ټیم کسان سمبالوي چې تیر کال د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوه موقت تړون د رامنځته کولو په خبرو کې برخه اخیستې وه. د مصر د پوځ پخواني مشر عبدالفتاح السیسی د دې هیواد د نوي جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه. اوس هم د افغانستان خبرونه له ناجیې ساپۍ نه اوري.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی. د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له خاورې په افغانستان د راکټي حملو په اړه یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت ته خپل شکایت وکړ. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت له نړیوالې ټولنې او د سیمې له هیوادونو غواړي چې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره جدي هڅې وکړي. او د لوګر په سر خلاصوالی کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نه خطر رامنځته شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له خاورې په افغانستان د راکټي حملو په اړه یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت ته خپل شکایت وکړ. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج نن ازادي رادیو ته وویل چې په کابل کې د امریکا د سفیر مرستیال د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ارشاد احمدی ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون له مخې به دغه موضوع جدي نیسي. د خبرې وروسته له هغې ترح کېږي چې په تیرو څو اونیو کې له زرو ډېر توغندي د پاکستان له لورې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار او نورستان توغول شوي. چارواکي وایي چې په دې بریدونو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وختي. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت له نړیوالې ټولنې او د سیمې له هیوادونو غواړي چې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره جدي هڅې وکړي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر دین محمد مبارز راشدی نن په یو غونډه کې وویل چې هر کال قاچاقوړونکي د افغانستان د مخدره موادو له قاچاقه تر 80 میلیارد ډالرو عواید ترلاسه کوي. تر دې مخکې روسیې له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کړې وه. که څه هم افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د مبارزې په برخه کې ډېرې هلې ځلې کړي، خو لا هم راپورونه وایي چې د هیواد د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید په برخه کې لومړی مقام لري. د لوګر امنیتي چارواکي وایي نن سهار وسلوالو طالبانو د سرخ ولسوالۍ پر ودانۍ حمله کړې چې په پایله کې 14 وسلوال وژل شوي. د سرخ ولسوالۍ امنی قومندان نقیب الله اوربل ازادي رادیو ته وویل چې د نښتې 2 ساعته دوام وکړ. نوموړي وویل چې په دغه نښته کې 2 افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وختي او 3 طالبان پکې ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دغه ولایت کې پر کروندګرو برید کړی او درې تنه یې وژلې. د میوند ولسوال فضل محمد ازادي رادیو ته وویل چې دغه درې کسان د یوې شخړې د حل لپاره میوند ولسوالۍ ته تللي و چې د بیرته راتګ پر مهال د پنجوایي او میوند ولسوالۍ ترمنځ وژل شوي. د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه له جنقه الکوزي څخه اوري.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن په یو دوه ورځنی سفر هند ته ځي او دا به د هند صدر اعظم نریندرا مودی د کار له پیل راهیسې نوې ډیلی ته د چین د جپوړو چارواکو لومړی سفر وي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي وانګ د هند نوې حکومت سره د اړیکو ټینګولو لپاره د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ خاص استازی دی. وانګ به د دوشنبه په ورځ د هند صدر اعظم مودی سره د کتنې وروسته د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر شوما سواراج او جمهور رئیس پرناب مکرجی سره هم وګوري. که څه هم چې مودی یو سخت دریځ ملت پال هندو دی، خو د هند رقیب هیوادونو پاکستان او چین سره د اړیکو ښه کولو لیوالتیا ښودلې. واشنگتن یو ځل بیا د خپل هغه ټیم کسان سمبالوي چې تیر کال د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یو موقت تړون د رامنځته کولو په خبرو کې برخه اخیستې وه. په دې ډله کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز، د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معینه وینډی شرمن او د بهرنۍ پالیسۍ صلاحکار جاکی سولیوان شامل دي. په خبرو کې چې د جون په 9 او 10 به ترسره شي، د اروپایي اتحادیې د سیاسي چارو رئیس هیلګا شمیت هم ګډون کوي. تهران وای ایرانی هیئت به هم د جون په 11 او 12 روم ته لاړ شي او له روسي چارواکو سره به خبرې وکړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له نورو طاقتونو سره هم خبرې په پلان کې دي، خو نیټه یې تر اوسه نه ده په ډاګه شوې. دا مخامخ خبرې د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د ایران له خبرو مخکې کیږي. تمه ده چې ایران د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د جون په 14 خبرې وکړي. مراکشان هڅه کوي چې د جولای له 6 مخکې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو پراخ تړون نهایي کړي. د مصر د پاوز پخوانی مشر عبدالفتاح السیسی د دې هیواد د نوي جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه. السیسی ته د مصر د اساسي قانون محکمې لخوا د لوړې ورکولو مراسم د دولتي ټلویزیون له لارې خپاره شول. السیسی وویل:
بسم الله الرحمن الرحیم، اقسم بالله العظیم،
د خدای په نامه سوګند یادوم چې د جمهور رئیس سیستم لپاره به وفادار یم، د اساسي قانون درناوی به کوم، د خپل هیواد د استقلال، اتحاد او امنیت ساتنه به کوم.
الوطن ووحدت وسلامت ارضی.
السیسی د جون د شپږشتمې نه تر اته ویشتمې نېټې انتخاباتو کې د رایو په سلو کې نږدې ونیوي ګټلي او له خپل سیال کاندید حمدین صباحي نه ښه زیات مخکې شو. السیسی د تېر کال جولای میاشت کې منتخب جمهور رئیس محمد مرسي د خلکو له پرله پسې اعتراضونو وروسته له واکه لرې کړی و. د مرسي اخوان المسلمین ډله سخت ځپل شوې او په رایو کې ګډون یې تحریم کړی و. د بغداد په شمال ختیځ کې د کردانو په سیاسي دفتر کې د ځان وژونکو چاودنې رامله لږ تر لږه 13 کسان مړه او شاوخوا 55 نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي حمله د دالیا ولایت جلوله خارګوډي کې هغه مهال وشو چې یو ځان وژونکي په ځان پورې تړلي چاودونکو مواد د کردستان د وطن دوستانو د اتحادیې دفتر په مخ کې وچول. له لومړۍ چاودنې وروسته چې کله امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل، د موټر بم بله چاودنه هم وشوه. په چاودنو کې یو شمېر موټرونه او کورونه هم زیانمن شوي دي. د عراق جمهور رئیس جلال طالبانی د کردستان د وطن دوستانو د اتحادیې مشر دی او نوموړی د مهال په جرمني کې تر درملنې لاندې دی. د اوکراین، روسیې او اروپایي اتحادیې چارواکي د دوشنبې په ورځ په اوکراین باندې د مسکو د طبیعي غاز د پور په اړه په بروکسل کې بحث کوي. د روسیې د انرژۍ وزارت یو چارواکي ویل په درې اړخیزه غونډه کې به دغه راز اوکراین ته د روسیې د طبیعي غاز د بیې په اړه هم بحث وشي. د روسیې گازپروم کمپنۍ په اوکراین کې د فبروري میاشتې وروسته هغه مهال چې د دې هیواد مسکو پلوی جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ له واکه لرې کړی شو، اوکراین ته د طبیعي غاز د صادراتو باید دوه برابره پورته کړه. اوکراین ټینګار کوي چې روسیې ته باید د هر زر مکعب مترو غاز په بدل کې 288.5 امریکایي ډالر ورکړي، خو مسکو له کیف نه د هر زر مکعب مترو لپاره 415 ډالر غواړي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینوک ګواښ کړی که چیرې مسکو بیا راټیټه نه کړي، دا مسله به په سټاکهولم کې نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. د دا هم ویلي چې د طبیعي غاز په بیه ممکن یو توافق وشي. او په کوسوو کې له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو لپاره نن رای ورکونه پیل شوه. د دې هیواد پارلمان په مې میاشت کې منحل شوی و. د نن ورځې انتخاباتو کې د کوسوو صدر اعظم هاشم تاچی د درېمې دورې لپاره هم کاندید دی. د کوسوو د ازادۍ بخښونکي پوځ پخوانی سیاسي مشر تاچی دا مهال د سرپرست صدر اعظم دنده پر مخ وړي او د کوسوو د ډیموکراتیک ګوند مشري کوي. سیاسي جوړونکي وایي زیات شمېر خلک په کوسوو کې د ورو اقتصادي پرمختګ له امله ناراضه دي او په دې هیواد کې په سلو کې 15 کسان بېروزګاره شوي. کوسوو اوسیدونکي د غلاز د اداري فساد او د جګړې د مجرمینو لپاره د سزا نه ورکولو له امله هم له حکومت څخه خوښ نه دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د حمله اټکل سره سم په راتلونکو سلر وشتاتونو کې د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 1.1 چې دیالس اسمان وریز او د باران اټکل. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 2.1 چې 29 اسمان وریز. هرات د تودوخې لوړه درجه 3.1 چې 12 اسمان شین. مزار شریف کې به اسمان زیزی وریز وي د تودوخې لوړه درجه 2.1 چې 21. او روسي برخه کې کندهار د تودوخې لوړه درجه سلویخ چیتی درویش اسمان شین.
تاسی آزادی رادیو تواجی است. راپور نوې له افغانستانه د امریکایي پوځونو لوټلو سره به افغان هوایي ځواک له ستونزو سره مخامخ شي. کارپوهان وایي ګمان نه کوي چې امریکا دې پر پاکستان فشار راولي څو پر افغان خاوره راکټي بریدونه ودروي.
پاکستان او ایالات متحده د پخوانه ډیر نږدې شریک دي، متحد دي ورسره په ځینو لویو مسایلو کې چې په منطقه کې روان دی یو بل ته دوی متحد دي.
په کندهار کې د ټاکنو کمیسیون چارواکي مني چې په تیرو انتخاباتو کې امنیتي ځواکونو مداخله کړې وه.
په بعضې زاویو کې د امنیتي قواوو مداخله په مرکزونو د رایګری کې
د محلي پولیسو قمندان له دغه پولیسو غوړي
محلي پولیسو ته وړاندیز او سپارش او هدایت داده چې غیر جانبداره غیر وابسته غیر سیاسي پاتسي او د خلکو خدمتګار وي زمينه دي ته مصايبه کې چې خلق په لوړ مورال بدون د کوم استراب او نگراني رائے استعمال کی
د پکتیا قومي مشران بیا له امنیتي ځواکونو څخه غواړي
د اختری په شکل د پکتیا ولسونه په دوی باندې غږ کوي چې په راتلونکي ټول ټاکنو کې باید لاسوهنه ونه کړي
په فرا کې کروندګر د انتخاباتو په درشل کې له ناامنیو تشویش لري
نه ده معلومه چې ماپښین جنګ کېږي سهار کېږي بالا ګورې وخت یې قدم موږ بزرګ تلوار ګوره نن د کښته وره چې چې مېده
د ایران پر اټومي پروګرام په جنیوا کې سبا خبرې پیلېږي د ورکو اجزنو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ته څنګ واوري د افغانستان هوایي ځواکونه به له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په وتلو سره د طالبانو په وړاندې جګړه کې له ستونزو سره مخامخ سي. افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې تر ډیره د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ متکي دي، خو کله چې په 2015 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو شمیر 9800 تنو ته راکمیږي، د امریکا د هوایي ځواکونو د ملاتړ اړتیا هم کمیږي. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له نوریاس نوري نوري.
په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې جګړو کې د مزکنیو ځواکونو د عملیاتو هوایي ملاتړ یو زیات شمیر امریکایي جت الوتکو، جنگي هلیکپټرو، بی پیلوټه او ترانسپورټي الوتکو کړی دی. خو اوس چې په دې هیواد کې د نړیوالو 15,000 ځواکونو زیاته برخه د روان کال په دسمبر میاشت کې له دې هیواده وځي، د افغانستان کمزوري هوایي ځواک باید په خپل دغه مهمه چاره مخته یوسي، ځکه د نړیوالو ځواکونو هوایي ملاتړ کمیږي. امریکایي چارواکي وایي په دې کې شک نشته چې له 2015 کال وروسته به اپاچی هلیکپټرې او امریکایي جنگي الوتکې ډېر هوایي بریدونه نه ترسره کوي او هم به د هوایي ځواکونو د عملیاتو لپاره شرایط سختېږي. د امریکایي 2000 ځواکونو شمیر به په 2015 کال کې 9800 ته راکم شي او د دغو ځواکونو ډېره برخه به د افغانستان په دوو لویو د کندهار او بګرام په هوایي اډو کې ځای په ځای کیږي، چې په دې سره د هوایي ملاتړ اړتیا هم کمیږي، ځکه د مځکنیو ځواکونو شمیر به ډېر کم وي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې په داسې حال کې چې د افغان پوز او پولیسو په جګړو کې برخه اخیستې، خو د دې هیواد هوایي ځواکونه تر اوسه ډیر کمزوري دي او کله چې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو له کمین سره مخامخ کیږي یا پرې حمله کیږي، تر ډیره پر امریکایي الوتکو اتکا کوي. امریکایي تحقیقاتي مؤسسه CNA وایي افغانستان د هوایي ځواک په برخه کې زیات مرستو ته اړتیا لري، خو دغه هیواد د خپل هوایي ځواک د پیاوړي کېدو لپاره له هغه څخه چې پلان کړی ده د زیات مرستې د جذبولو ظرفیت نه لري. دغه محاسبه په هغه راپور کې چې د روان کال په پیل کې خبر کړی ویلي دي چې د افغانستان هوایي ځواکونه له ټاکلي پلان سره سم د پیاوړي کېدو لپاره د تخصصي پرسونل په موندلو کې له ستونزو سره مخ دی. که دغه ځواکونه کې شاملې دوه لپاره نوي کسان هم جذب شي، بشپړه روزنه به تر 2013 کال پورې وخت ونیسي. د فرانس پرس په وینا افغانستان چې یو غرنی هیواد دی او په لارو او سړکونو کې سخت دریځي وسلوال اکثره وختونه ماینونه ږدي، هوایي ځواک ورته ډیر مهم دی. د افغانستان حکومت له اوږدې مودې راهیسې له نړیوالو ځواکونو غوښتي دي چې له دې هیواده له وتلو مخکې دوی ته پرمختللي الوتکې ورکړي. د افغانستان هوایي ځواکونه په اوس وخت کې اتاتې الوتکې لري چې په هغو کې له ترانسپورټي نه نیولې تر اکتشافي الوتکو پورې بیلابیل الوتکې شامل دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش د دفتر له مخې دغه ځواک دغه راز 9 هلیکپټرې هم لري. افغانستان هیلمن دی چې په اوږده مهال کې خپل هوایي ځواک په 40 سوپر توکانو ای 9 الوتکو سنبال کړي. دغه الوتکې به واشنګټن کابل ته رانیسي. که څه هم دغه الوتکې به د جنگي جت الوتکو په نسبت کمزوري وي، خو چارواکي وایي چې د افغانستان اراضي ته په پام سره دغه الوتکې د هوا ته مناسبې دي چې کولی شي په اغیزمن ډول د هوا له لارې پر وسلوالو حملې وکړي. د افغانستان هوایي ځواک ته د دغو الوتکو رانیول د امریکایي او برازیلي شرکتونو ترمنځ د قرارداد په سر د حقوقي دعوا له امله له کلونو راهیسې ځنډېدلې دي. امریکایي پوځي جګړن فیل مارټین چې په کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د سلاکار په توګه دنده ترسره کوي وایي د افغان هوایي ځواک پیاوړي کېدل هغه مسله ده چې تل پرې خبرې کیږي. دوی له موږ څخه غواړي چې په دې برخه کې زیاته مرسته وکړو چې دا د درک وړ نه، خو زیاتوي چې امریکا غواړي دغه مرسته وکړي، خو په عین وخت کې موږ غواړو چې د دوی د هوایي ځواکونو سیستم تر هغه حده پورې پیاوړی کړو چې د ظرفیتونو د جذبولو بشپړ ظرفیت ولري. د امریکا د هوایي ځواکونو د احصایې له مخې امریکایي الوتکو په تیر کال کې په افغانستان کې 1,215 هوایي ماموریتونه ترسره کړي، حال دا چې سږ کال تر اوسه پورې د دغو ماموریتونو شمېره څه باندې 6,000 ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پر افغانستان د پاکستان د راکټي حملو په اړه یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت چارواکو ته شکایت کړی او هغوی ورته ویلي چې د خپل هیواد له مشرانو سره تر مشورې وروسته به په دې اړه د ضرورت پر اساس اقدام وکړي، خو سیاسي کارپوهان بیل نظر لري. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د امریکا سفارت چارواکو ورته ویلي پر افغانستان د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه د خپل هیواد له چارواکو سره سلا مشورې کوي او له مشورو وروسته د ضرورت په اساس د ډیپلوماټیکو او سیاسي فشارونو په ګډون نظامی اقدام ته هم چمتو دي. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا مرستیال سفیر ډیوډ رابینسون ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون د نهمې مادې په اړه معلومات ورکړي او ورته یې ویلي دي امریکا باید د دې تړون له مخې همکاري وکړي.
هغوی راته ویلي په افغانستان باندې هر ډول حمله چې کیږي باید تر هر څه د مخه د مشورې په اساس مناسب ځواب ورته وویل شي. په لومړي سر کې سیاسي، ډیپلوماټیک او حتی د قوانینو مطابق نظامی اقدام هم طرحه او تطبیق کړي. دا زموږ غوښتنې وي. دوی وویل چې په دې اړه موږ لازمي سلا او مشورې کوو.
د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون د نهمې مادې په دویم بند کې راغلي چې د امریکا متحده ایالات ټینګار کوي چې پر افغانستان بهرنی یرغل د دوی د اندېښنې سبب کیږي او د دواړو خواوو د اساسي قانون د احکامو په رڼا کې به د سیاسي هڅو په ګډون ډیپلوماټیک، اقتصادي او نظامی اقدامات کیږي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون الزامي بڼه نه لري، نو ځکه هم د تړون ښکی لوري په عملي کولو کې مکلفیت نه لري. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان په سیمه کې د امریکا پخوانی او اوسنی ستراتیژیک ملګری دی او امریکا نه غواړي چې د افغانستان په مسله کې له لاسه ورکړي.
د پاکستان او ایالات متحده د پخوانی ډیر نږدې شریک دي، متحد دي ورسره په ځینو لویو مسایلو کې چې په منطقه کې روان دی یو بل ته دوی متحد دی او ځان غلی نیسي. په دې مداخلات چې اوس روان دی دوی پوهیږي چې د القاعده، د تروریزم، د طالبانو مرکزونه په پاکستان په خاوره کې دي او دوی پوهیږي چې دغه راکټونه او دغه توپونه چې افغانستان کې ویشتل کیږي د پاکستان توپچی ده.
هغه زیاته کړه که افغان حکومت له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړی وای نو امریکا مجبوره و چې د افغانستان له سرحدونو نه دفاع وکړي. دا خبره ورسته له هغه مطرح کیږي چې په تیرو څو اونۍ کې لزرو ډیر توغندي د پاکستان له لوري د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ او نورستان باندې لګیدلې دي. د سیمیزو چارواکو د معلوماتو له مخې په دې حملو کې 15 ملکی افغانان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي او همدار سلګونو کسانو خپل کورونه پرېښي او امنو سیمو ته تللي دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندهار کې د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي چې په تیرو انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو مداخله د ټاکنو پر شفافیت تاثیر کړی وو. صادق رښتینی او نور تفصیل.
که څه هم په کندهار کې د حمل له میاشتې د شپاړس منیټې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د زیاتو درغلو ادعاوې کېدلې، خو اوس د ټاکنو کمیسیون چارواکو هم د درغلو دغه ادعاوې ومنلې. د جنوب په کچه د دوهم پړاو ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د پلان او ارزیابۍ په غونډه کې د کندهار د ټاکنو د کمیسیون رئیس عبدالحاجي داوري ملکي او امنیتي چارواکو ته مخامخ وویل چې امنیتي ځواکونو په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. نوموړي که څه هم د امنیتي ځواکونو د هڅو او همغږۍ مننه وکړه، خو غوښتنه یې وکړه چې راتلونکي انتخابات باید د امنیت په برخه کې د تیر په ډول وي، خو د امنیتي ځواکونو د مداخلې څخه خالي ترسره سي. د په وینا چې داسې اسناد او شواهد په لاس کې لري چې امنیتي ځواکونو ځینې قصدي او غیر قصدي حرکتونه وکړل چې د ټاکنو شفافیت یې اغېزمن کړ. د ټاکنو د کمیسیون د مسؤل په وینا ځینې امنیتي سرتیري د رای ورکولو په ورځ د امنیت نیولو پر ځای مرکزونو ته ورغلي، هلته یې د خلکو څخه رای پاڼې اخیستې او خپلې ټیک مارک کړي دي. نوموړي وویل چې په دوهم پړاو ټاکنو کې د پروسې د شفافیت له خاطره هیڅ امنیتي سرتیری د خپلې رای پرته مرکز ته داخل نسی.
بعضې حرکات رامنځته شوله چې د انتخاباتو پر شفافیت باندې تاثیر وشو. هغه په بعضې زاویو کې د امنیتي قواو مداخله په مرکزونو د رای گیری کې دا شواهد موږ په لاس لرو چې امنیتي قواوو په مرکز کې داخل ورغلي دي او د خلکو څخه رای پاڼه اخیستې ده، خپله چک مارک کړې او بیا خپله صندوق ته چول
د ټاکونو د کمیسون رئیس دوه مستون زدام نیت زواکونه د خو د ټاکونو د پایتر سیدو سره سم په خپل سری ټول او د ناظرینو د موجودیت پرته د صندوقونو ژر انتقال یاد کړ چې ورسته ناظرینو پر صندوقونو انتقاد وکړ او د همدې لامل د یو سلو نسل ویش محلونو رای باطل یاو د جنو نور د بیا وشمیرل سوی انجینر عبدالحادی داوری وایي چې ځینې امنیتي مسولینو بیا د رای ورکول پر مهال د درغلیو د مخنیوي په نوم خپل درغلي کول په داسې حال کې چې دا مسولیت یوازې د ناظرینو او څارونکو دی. دا وویل چې ځینې مامورین بیا د امنیتي ځواکونو د لوري په ټاکنو کې د درغلیو په تور نیول سوي او د کمیسیون مسولین په جریان کې نه دي اچول سوي.
کوی امنیتي در بعضې مراکز په خطر مداخله کړن کې ګویا ما استخطیا و تقلبات جلوګیری مې کوزې پای ته جلوگری از تخلف تخطی و غیره وظیفه قوای امنیتی نیست، وظیفه ناظرین کاندیدان است.
دغه څرګندونو ته د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق په جواب کې وایي چې دغه ستونزې به بیا تکرار نسی. د نوموړي په وینا تر هغه وخته پورې به د رای له مرکزونو صندوقونه انتقال نه کړي تر څو ناظرینو او د کمیسیون کارکوونکو ورته نه وي ویلي. ښاغلی رازق په راتلونکو ټاکنو کې پر کاندیدانو د بهانې د بندولو او د بیطرفۍ د اثبات لپاره وړاندیز وکړ چې رسنۍ دې څار کولو ته پرېږدي.
دغه مشکلات ګورته انشاءالله موږ متوجه یو او ناظرین پولیس مطبوعات دا به ټوله هیڅ صندوق وکتل سي چې صندوق خالي دی. اوس د ناظرو مخته د کل پر لویږي لمبر یې لیکل کېږي ښول کېږي، هغه وخت به بیا خلکو ته اجازه وي. خو داسې به نه وي چې دې صندوقان د دې په لاس کې پولیس یې په دروازه کې درولی وای څوک مره پرېږده موږ دلته دا شان زمو بیا چې ورې لکي هغه دوه ساعته بعد مواد نه خلاصوي. نو انشاءالله د جسټ منانی وسی
د ولسمشری د دوهم پړاو ټاکونو ته یوازې شپږ ورځې پاتې دي چې مخکله مخکې په کندهار کې ورته سخت امنیتي تدابیر نیول سوي.
که په کندهار کې امنیتي ځواکونه په انتخاباتو کې په لاس وهنې تورنیږي، په پکتیا کې له افغان قواوو غوښتنه وسوه چې د انتخاباتو پر مهال بې طرفه پاتې سي. داود تپان او نور تفصیل
په دې خبري ناسته کې چې د شنبه په ورځ په ګردیز کې د پکتیا او شمیر قومي مخبرو ځوانانو او مدني ټولنو فعالانو له لوري وربلل شوی و. د جوزا د څلورویشتمې د ټاکنو د ورځ د امنیت په اړه پکې خبرې وشوې. مشرانو په امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د ټاکنو په ورځ خپله بې طرفي ثابته کړي او ولس د خپلې ارادې تمثیل ته پرېږدي. دوی وویل چې تېر ځل ټاکنو کې لکه څرنګه چې افغان ملي امنیتي ځواکونو خپله وړتیا څرګنده کړه او د ټاکنو د ورځ امنیت یې په بشپړ ډول سنبال کړ، دا ځل هم هیله لري چې د امنیت د سنبالښت تر څنګ خپله بې پی وساتی او د مشخصو کاندیدانو په ګټه کار و نه کړی. قومي مشر جنت خان منګل وویل
په ټولو امنیتي ارګانونو نه غږ کوم لکه څنګه چې په خوایې څنګه چې په ټاکنو کې لاسوهنه وکړه، دا ځل د اختری په شکل د پکتیا ولسونه په دوی باندې غږ کوي چې په راتلونکي ټول ټاکنو کې باید لاسوهنه و نه کړي. هغه مسؤلیتونه او وظایف چې قانون دوی ته ورسپارلی دي د هغې وظایف د اجرا دپاره خپله دنده سرته ورسوي او ټاکنې پرېږدي چې ولسونه خپل آینده برخلیک وټاکي.
نوموړي دا هم وویل چې که چېرته امنیتي ځواکونه د ټاکنو په پروسه کې بېطرفه پاتې نه شي ښایي د ولسونو له غبرګون سره مخامخ شي. په دې خبرې ناسته کې یوازې قومي مخبر نه و چې د امنیتي ځواکونو د بېطرفۍ د غوښتنې غږ یې کاوه. یو شمېر ځوانانو او د مدني ټولنو پالانو هم وویل چې په لومړي پړاو ټاکنو کې به ځینو امنیتي ځواکونو قانون تر پښو لاندې کاوه. حاجي خوانی جهاني وایي
قوانینو کې ساحه معلومه ده، پولیس کولای شي سل متری کې دوی باید مرکز ته دننې لاړ نه شي. داسې ونیسي لکه تیر ځل چې پولیس به دننې د یوې رایه حق لري، خدای به دننې تاویده چې زه پولیس یم او ما څوک نشي منع کولی. نه، د دې لپاره باید خپل هغه قانون په نظر کې ونیسي او مرکزونو ته داخل ته لاړ نه شي، د باندې امنیت ونیسي.
نوموړي دا هم وویل چې که چېرته د دویم پړاو په ټاکنو کې ورته ستونزې ولیدل شي او امنیتي ځواکونه خپله بې طرفي حفظ نه کړي، ښایي د ټاکنو شفافیت تر پوښتنې لاندې راشي. دا پکتیا امنیتی چارواکی وایي چې دوی تل هڅه کړې چې ولس د خپلې ارادې تمثیل ته پرېږدي او هیڅ کلام نه غواړي د یو مشخص کاندید په ګټه کار وکړي. خو دا پکتیا ځینې قومي مشران دا خبره نه مني، وایي چې د ټاکنو په لومړي پړاو کې د اردو ځینې سرتیرو او قمندانانو د مشخص کاندید په ګټه کار کړی دی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د 2023 کال انتخابات تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه ل آزادۍ رادیو څخه.
د ولسمشر ورور عبدالقیوم کرزی د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو په دویم پړاو کې ل کاندید اشرف غنی احمد زین ملاتړ اعلان کړ. شغلی کرزی ول چې د اشرف غنی تجربه او پوهه دې ته وهڅه و چې د خپلواک افغانستان د جوړولو لپاره له هغه څخه ملاتړ وکړي. صفی ولستانګزای او نور جزئیات. د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو لپاره د کمپاین د ورځو پر لنډیدو سره عبدالقیم کرزی د دویم دور انتخاباتو لپاره لکاندید اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په همدې هدف په کابل کې جوړ شوې غونډه کې عبدالقیم کرزی وویل لخغلی احمدزی څخه د ملاتړ هدف دی پرمختللی افغانستان رامنځته کول دي. خغلی کرزی وویل چې د خغلی احمدزی تجربه او پوهه دې ته هڅولې چې له هغه نه ملاتړ اعلان کړي. عبدالقیم کرزی د جمهوری ریاست د انتخاباتو په لومړي دور کې ځان کاندید کړی و، خو وروسته بیا د زلمی رسول په ګټه تیر شو. ښاغلی احمدزی د قیوم کرزی او د هغه د ټیم له ملاتړ هرکلی وکړ او وی ویل چې په ګډه به د یو پرمختللي افغانستان لپاره کار وکړي.
تعهد هم ما بایست که هر افغان مساوی به هر افغان دیگر
دی. وی زمونږ ټولو تعهد دې ته دی چې هر افغان دې له بل افغان سره مساوی وي. د دې تعهد د پوره کولو لپاره د یو متحد ملي ټیم د رامنځته کولو ضرورت پیدا شو. مونږ ویاړ کوو چې د دې ټیم یو بنسټ ایښودونکی عبدالقیم خان کرزی نن له دې ټیم سره یو ځای شو او په ګډه به مخته ولاړ شو. لقیوم کرزی مخکې نادر نعیم هم چې په لومړي دور انتخاباتو کې د زلمی رسول په ګټه تیر شوی وو له اشرف غنی احمدزی خپل ملاتړ اعلان کړ. داود سلطان زوی د جمهوری ریاست یو بل کاندید هم له دې مخکې له اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ وکړ. تمه ده د جمهوری ریاست دویم دور انتخابات د جوزا په 24مه ترسره شي او اوس کاندیدان څلور ورځې نور هم وخت لري چې خپل انتخاباتي کمپاینونه پر مخ یوسي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د هلمند ولایت د ښوونکو ټولنې هم په راتلونکو انتخاباتو کې له کاندید اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. الیاس دایی او نور تفصیل.
په هلمند کې د ښوونکو ټولنې د ولسمشري د مخکښ نومن ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ اعلان کړ. دوی چې په هلمند کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین د همغږي شورا په دفتر کې خبرې کولې وویل له اشرف غنی احمدزی څخه غواړو چې د بریالیتوب په صورت کې د ښوونکو پر حقوقو ورکړي او د ښوونې او روزنې بهیر ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
زه په ډاګه باندې وایم چې زموږ امین او زموږ آینده د دولت د ریاست د انتخاب لپاره ډاکټر محترم اشرف غنی زموږ د ولسمشري لپاره کاندید دی.
ښوونکو وویل ځکه د اشرف غنی احمدزی ملاتړ کوي چې وړ برنامه لري او کولی شي چې د ښوونکو او زده کوونکو حقوق خوندي کړي. په هلمند کې د ولسمشري د نومند ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین د دفترونو د همغږي شورا مشر سیف الملک نوري له ښوونکو مننه وکړه او د هغوی ملاتړ یې مهم یاد کړ. ویل له زده کوونکو او محصلینو مو غواړي چې اشرف غنی ته رایه ورکړي او د هغه ملاتړ وکړي.
دا زموږ لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی. د ورځې مخکې هم د محصلینو د اتحادیې رئیس او څو محصلین راغلي وو، هغوی هم غوښتل خپل ملاتړ
تر دې وړاندې هم د ډیرو قومونو او په هلمند کې د محصلینو د اتحادیو او نورو صنفي اتحادیو غړو او مشرانو د ولسمشري د نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړی وو او د هغه څخه ولسمشري ته د بریالیتوب په صورت کې د قانون د حاکمیت د ټینګښت، لوړو زده کړو ته د ځانګړې پاملرنې او په هیواد کې د سولې ټینګښت ته د توجه غوښتنه کړې وه.
زه خفیری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
د ولسمشری د دویم ځلې انتخاباتو پرانیژدې کېدو سره په فرا کې خلک د جګړې د پیلېدو په اړه اندېښنې لري. احمد شاه فطرت.
د دغه ولایت په اکثره لرې پرتو سیمو کې ځمکه لرونکي خپل کرنیز حاصلات د وخت څخه مخکې راټولوي ځکه د جګړې څخه ویره لري. د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې مې ډېر کسان ولیدل چې خپل د غنمو درمندانې میده کول تر څو دوی په خبره په جګړې کې د سوځېدو څخه یې مخنیوی وکړي. د داسې یو ځمکه لرونکي څنګ ته ودرېدم چې ډېر کسان یې د تراکتور سره راغونډ کړي وه او بیړه یې کوله تر څو خپل کرنیز حاصلات ژر راټول کړي.
جنگ کیجی سار کیجی بالا گور وقت
په بلابلو کولسوالۍ کې مې داسې نور هم ډېر کسان ولیدل چې هره شیبه انتظار به چې دلته به جګړه وشي، ځکه له یوې خوا ټاکنې نږدې دي او له بلې خوا د ګرمۍ موسم کې هم جګړه زور اخلي. د بلابلو کولسوالۍ د ولسوال مسید محمد سره مې د خلکو اندېښنې شریکې کړې. ولسوال وایي چې دا اندېښنې پر ځای دي، اما دوی چا ته اجازه نه ورکوي چې په دغه ولسوالۍ کې ناامنۍ ته لمن ووهي او د خلکو ژوند تریخ کړي.
بلابلو
ولسوالۍ خلک نه دي چې په دې وروستیو ورځو کې د ناامنۍ له وجې اندېښمن دي.